السلام علیکم. په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د بیلابیلو راپورونو او مطالبو په لړ کې مو په کندوز کې د بې پوله ډاکترانو پر یوه روغتون د افغان ځنګړو ځواکونو له برید خبره وو. نور راپورونه هم سته، خو په سر کې خبرونه د جنقه الکوزید خبرو.
د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو قومندان په بغلان کې وژل شوی. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. روسیا او چین وایي ایران او شپږ طاقتونه اټومي تړون ته نږدې شوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلا ډلې یو قومندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روح الله مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکې ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له حملې وروسته وژل شو. عبدالجبار اسلامي وویل قاري روح الله چې په شمال ختیځ زون کې د ازبکستان د اسلامي حرکت یا جندلا یو مهم قومندان و د نړیوالو ځواکونو تر څار لاندې و. د بورکې ولسوال زیاته کړه په جګړه کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ ته د وسلوالو د نومول شوي ولسوال قاري صلاح الدین په ګډون شپږ تنه ټپیان شوي دي. طالبان بیا ادعا کوي چې په بورکې ولسوالۍ کې درې تنه پولیس وژلي او څلور نور ټپیان کړي دي. حکومتي چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډه سیمه کې د افغانستان او پاکستان ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د دې هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډې له لارې د موټرو او خلکو تګ راتګ بند دی او د پولې دواړو خواو ته زیات شمېر بارونکي لارې لیکه ولاړې دي. په راپورونو کې ویل شوي وو چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمه ییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او اته تنه پاکستاني عسکر وژل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د شراکت او پراختیا دا تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو. دا تړون د افغانستان لخوا د جمهور رئیس اقتصادي سلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې له لوري د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی لاسلیک کړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په دې اړه ویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي. د بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل چې افغانستان په تیرو دیارلسو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخ کې پاتې دي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. روسیا او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف فرون په وینا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي. د روسیې دغه جکپوړي استازی دغه راز وویل تهران ته د نړیوال اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ. له دې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وان یی ویلي و ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سلا شي. د ایران، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیه او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغې معاملې کار کوي چې له مخې به د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیوله شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي. شاملو اړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای اوومه نېټه ټاکلې ده. د پاکستان پوځ نو ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر اولسو ته پورته شو. په ټرین کې د پوځیانو او د هغوی د کورنیو په ګډون له دوه سوو زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد. دا پیښه چې د پاکستان د ریلوی د وزیر خواجه سعد رفیق په وینا ممکن د ورانکارۍ عمل وي وزیر آباد ښارګوټي ته نږدې شوې. ټرین د خاریان پوځي ښارګوټي په لور روان و. رفیق خبریالانو ته وویل
بظاهر یې لګتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث
دوی په ظاهر داسې ښکاری چې دې کې بل لاس هم ککړ دی ځکه چې ریلګاډي داسې نه پریوزي. تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي. داسې یاد چاودنې په وجه کیږي یا چې د پاټلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه یې ورته سس کړي وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سیکیورټي ایجنسۍ به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمهوار به هم په ګوته کړي شي. خو تفصیلي رپورټ به دوه یا ګنټو وروسته راځي.
د پاکستان د پوز وان عاصم بجوان ویل تر اوسه د ولسو کسانو مړي راستل شوی او د نورو لټون روان دی. د پاکستان دولتي ټلویزیون ویل په مړو کې د پوز یو قومندان، د هغه میرمن او لور هم شامل دي. بجوان زیاته کړه د پیښې له ځای له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي. د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وو. دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلي کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي. په پاکستان کې په ډېرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کېږي. د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاتره وویل دغو دوه تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي وو د بیده کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه. د کلي مسلمانان په دې کسانو راټول شول او د هغوی په وهلو یې پیل وکړ. دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه یې څه ده. د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنې ته تسلیم کړل. او د سوری د بشري حقوقو سرون کډل وايي د سوری پوځ نن په حلب ښار کې د یاغیانو پر سنگرونو هوایي حمله وکړه او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو ته هجومي حمله په شا وتنبوي. سرون کډل وايي په حلب کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې نن سهار هم روانې وي. وسلوالو تېره اونۍ په شمال کې سترې حملې پیل کړې وې او د حلب ښار په ځینو ناحیو کې د حکومتي ځواکونو په هدفونو یې په سلګونه توغندې ویشتلې وه. د سوری پوځي منابع وایي د وسلوالو حمله په شا تمبولو شوې او زیاته مرګ ژوبله یاغیانو ته اړولې ده. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله وایي یاغیانو د حلب د ښار په لمنو کې ځینې ودانۍ نیولي خو پرمختګ ستراتیژیکي اهمیت نه لري. حلب چې د سوری دوهم ستر ښار دی د حکومتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ ویشل شوی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې اوریدلای شئ چې د افغانستان حکومت وایي د امریکا د دفاع وزارت دغو قراردادیانو پر فعالیت بندیز لګولی چې مالیه نه ده ورکړې. افغان ځواکونو په کندوز کې د بی پلوټ د بی پوله ډاکټرانو پر یوه روغتون برید کړی. جزئیات یې څه دي په دې خبرونه کې اوریدلای شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې هم لرو چې هغه راپورونه ردوي چې ګنې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترینګلو اړیکو له کبله هغه هیواد ته خپل سفر ځنډولی دی. په پکتیکا کې د یوولسو ښوونځیو د بیا رغونې په اړه هم یو راپور لرو. د دغه ولایت پوهنې مسؤلین وایي
متاسف یم چې د پکتیکا ولایت تصویر په غلط ډول باندې د پکتیکا د ولایت نه بیرون ورکول کیږي چې خدای مکده خلک د معرفت سره شوق نه لري، اما دا ټول برعکس دی.
د دې ترڅنګ به په یو ځانګړي راپور کې د افغان محصلینو هغه شکایتونه هم واوري چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه لري.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړ، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتو.
په دوهمه نیمایي کې د ساينس او ټکنالوژي او هم د ازادي او اوریدونکو په ونیس پروګرام کې خپل را لېږل سوي پیغامونه اوریدلای سي. تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وایي د امریکا د دفاع وزارت ته غو قراردادیانو پر فعالیت بندیز لګوي چې مالیه نه د ورکړې. د چارواکو په وینا یو شمیر قراردادیان لدی عمله د حکومت میلیونونه ډالر پور وړي دي. افغان حکومت وایي چې داسې قراردادیانو بانکي حسابونه به کنګل کړي او د کار اجازه یا لایسنس نه تمدیدوي. فرشته جلزی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان حکومت ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت یو شمیر قراردادیانو د مالیه میلیونونه ډالر خوړلې دي. د امریکا حکومت د یو شمیر قراردادیانو په اړه وایي چې د پوځي موافقو له مخې له مالیه ورکولو څخه معاف شوي وو. دواړه لوري هڅه کوي چې دا لانجه د خپلو حکومتونو په نوې موافقه کې تر ټاکلي مهالویش پورې حل کړي. د دې لپاره وخت درې میاشتې تمدید شوی او دوی به د سپتمبر تر لومړۍ د دې مالي لانجې د حل فرصت ولري. افغان حکومت د پنټاګون ځینې ستر قراردادیان لکه رایتن، داین کراپ انټرنیشنل، سپریم ګروپ او داسې نور په نقشه کړی دي. دا ګروپونه په افغانستان کې د ناټو تړون او د امریکا او اروپایي هیوادو ډیپلوماټیکو ماموریتونو او د امریکا د پوځ کومکي پروګرامونو ته ډیر مهم دي. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو او ګمرکونو موین ګل مقصود ثابت رویټرز خبري اژانس ته ویلي که چیرې د دې کمپنیو د مالیه مسله حل نشي، د هغوی کاري اجازه یا لایسنسونه نشو تمدیدولای یا نوی کولای. د دې ټولو شرکتونو په اړه څېړنې روانې دي. مقصودی رویټرز ته ویلي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اکمالاتو کې خنډ پیښ شي، ځکه هغوی په جګړه کې ښکیل دي، خو د مالیې په مسله کې به حتی نړیوالو پولیسو یا انټرپول ته د لاس له غځولو ډډه ونه کړي. مقصودی نه دي ویلي چې ولې انټرپول ته یا د نړیوالو پولیسو نړیوال سازمان ته د دې خبرې رسول غواړي. دوی ویلي چې سخت اقدامات په پام کې نیول شوي او که چیرې دا شرکتونه د مالیې ورکول ونه مني، حتی د یو شمېر کمپنیو پر مشرانو افغانستان ته د ورتګ لپاره د ویزې بندیز لګیدلی شي. د امریکا د دفاع وزارت قراردادي شرکت سپریم چې د مالیې وزارت په نقشه کړی ویلي چې سږ کال یې په افغانستان کې د کار قرارداد پای ته رسېږي او له دې هېواده وځي. دغه شرکت په افغانستان کې د خپل کار د ختمولو لپاره کوم ځانګړی دلیل نه دی ورکړی. رویټرز وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکا د عسکرو شمېر له 100,000 څخه اوس یوازې 9,800 ته راکم شوی او په دې هېواد کې د بهرنیو قراردادیانو لپاره د کار علاقمندي له دې خبرې سره کمه سوې ده. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکا د عسکرو لپاره اکمالاتو او نورې مرستې یو مهم ماموریت دی. داسې ګڼل کېږي چې له 2002 تر 2014 میلادي کاله د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې پر قراردادیانو لږ تر لږه 40 میلیارد ډالر مصرف کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت د قراردادیانو د مالیې مسلې د افغانستان حکومت له سختو انتخابونو سره مخامخ کړی دی. رویټرز وایي له یو لوري دا هېواد د خپل اقتصاد د چلولو لپاره مالیې ته سخت اړتیا لري او که چیرې دغه شرکتونه خپله مالیه ورکړي نو د افغانستان حکومت ډېره ګټه کولای سي. رویټرز خبری آژانس وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه 10,000 قراردادي شرکتونه فعال دي او د افغانستان حکومت د امریکا د دفاع وزارت پر دې قراردادیانو ډېر اتکا لري. نو په دې لانجه کې ښکیل شرکتونه وایي چې د امریکا حکومت په دې ارتباط د افغانستان له حکومت سره په خبرو لګیا دی. د داین کراپ یوې ویاندي رویټرز خبری آژانس ته ویني دا د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د ټکس یا د مالیې د معافولو د پالیسۍ مربوطه لانجه ده. د ویاندي ویلي موږ خبر یو چې دواړه حکومتونه د دغې وروستۍ پریکړې لپاره په خبرو لګیا دي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د هر شرکت شرایط فرق لري او د امریکا حکومت هڅه کوي چې په دې ارتباط قانون په منصفانه ډول عملي شي. د امریکایي چارواکي ویلي موږ ټینګار کوو چې حکومت په احتیاط هغه استثناءات په پام کې ونیسي چې د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ د دوه اړخیزو تړونونو او موافقو له مخې په پام کې نیول شوي وو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم لیدلای شي او کتلای شي او هم د خپل دوستانو سره شریکولای شي په تمه د ازادي راډیو .com. اوس ورته یو بل راپور ته چې افغاني ځانګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د کندوز په یو روغتون برید کړی دی. ویل کېږي د القاعده شبکې دغه مشکوک غړی د بېسرحد ډاکترانو په دغه روغتون کې بستر و. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري آژانس رپورټ په استناد نور تفصیل اوروي.
د عبدالله په نامه په کندوز کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو قماندان رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې دا معلومه نه ده چې د چهارشنبه د ورځې په دغه برید کې به دغه مشکوک کس نیول سوی وي کنه. خو د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دغه برید خبر نه دی. پروختنو باندې ځکه ډیر کم بریدونه کیږي چې دغه سي ځایونو ته نړیوالو قوانینو مسؤلیت ورکړی دی. هغه روختونونه چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو لخوا چلول کیږي په ځانګړي توګه په لری پرتو سیمو کې د جګړې قربانیانو سره ډیر مرستې کوي. کندوز ولایت کې په وروستیو څو میاشتو کې ناکراری او جنگونه زیات شوي دي او یو ولسوالۍ تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسه وایي چې ځانګړو ځواکونو د روغتون چارواکو سره ځیګ چلند کړی دی. ویل کېږي چې له پیښې وروسته د دغه روغتون خدمات ځنډول شوي. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسه چې د بشري مرستو د نړیوالو قوانینو سره سم خپل خدمات وړاندې کوي دغه برید ځان ته سپکاوی ګڼلی دی. د دغه فرانسوي مؤسسې یو چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې بهرنیو ډاکټرانو کوشش وکړ چې د افغان ځواکونو مخه ونیسي خو هغوی بیا هم روغتون ته داخل شول او تلاشي یې پیل کړه. د بی پلو ډاکټرانو مؤسسې وروسته تر دې چې په 2004 کال کې یې 15 کارکوونکي په افغانستان کې ووژل شول او په دغه هیواد کې خپل فعالیت ودراوه، په 2009 کال کې په افغانستان کې خپل خدمات بیا پیل کړل. بی پلو ډاکټران د جګړې د ټولو ټپیانو درملنه کوي او ورته مهمه نه ده چې څوک د جنگ د کوم لوري څخه وي.
و موریدل چې افغاني ځنګړو ځواکونو د القاعده شبکې د یو مشکوک غړي د نیولو لپاره د کندوز په یو روغتون کې چې د بیسهد ډاکټرانو و برید کړی دی. بلخه د افغانستان دفاع وزارت پینتاګون هغه راپور رد کړ چې په شویل سوي پروان کال کې د افغان ځواکونو تلفات 95% ډیر سوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي د افغان امنیتي ځواکونو تلفات ساش کال د تیر کال په پرتله یوازې 3% ډیر سوی دی. د امریکا د دفاع وزارت یا پینتاګون په تازه خبره سوی راپور کې راغلی چې د مدیریت د ضعف او د درنو وسلو د نشتوالي له امله د تیر کال په پرتله روان میلادي کال د افغان ځواکونو تلفات د پام وړ زیات سوی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی تاییدوي، خو د پینټاګان هغه راپور نه مني چې په کې راغلي په روان میلادي کال کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه 95% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري وایي چې روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې یوازې 3% زیاتوالی راغلی. دا د په خبره افغان ځواکونو ته دا تلفات تر ډیره په مخامخ جګړو او د سړک غاړې د ماینونو په چاودنو کې اوښتي دي. دولت وزیري د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي عوامل داسې بیان کړل.
لومړی موږ د 95% چې دوی ویلي دا نه تاییدوو، خو دا تاییدوو چې زمونږ تلفات د تیر کال په تناسب ډیر شوي دي. هغه هم خپل علتونه لري. لومړی علت یې دا دی چې 1,15,000 پوځیان چې نړیوالو وو هغه د افغانستان څخه ووته، د هغوی ځایونه، د هغوی ګارنیزونونه، نظامي ځایونه ټول موږ ونیول. بل دا چې په هیواد کې جګړه ده، تپل شوې جګړه ده، منحوسه جګړه ده، ممکن 3-3.5% د تیر کال په نسبت باندې زیات شوي.
د امریکا دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل رسمي ویب سایټ کې لیکلي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو په تلفاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په راپور کې د دې تلفاتو عمده علت د جګړې په ډګر کې کمزورې مدیریت او د درنو تجهیزاتو او هوایي ځواکونو نه درلودل په ګوته شوي دي. موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نه شول. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري ځینې ستونزې او د تجهیزاتو کموالی مني او ټینګار کوي چې نړیوال باید په هغو ژمنو عمل وکړي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي شکرې بارکزی ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د افغانستان د حکومت مشران له خپل منځي اختلافاتو لاس په سر نه شي، وسلوال مخالفان به خپلو حملو ته دوام ورکوي چې په دې سره به د افغان سرتیرو مرجوب له نوره هم زیاته شي.
د نړیوالو ځواکونو کمیدل په جګړه کې ضعیف مدیریت له بده مرغه کورني سیاسي اختلافات هم د افغانستان دښمنانو ته زمینه مساعده کړې. که چیرې د جګړې ستراتیژیکي بدلون رانسي، پوځي مسایل به یوازې د یو شعار په بڼه پاتې سي. موږ به د یوې لویې فاجعې شاهدان واوسو. درست مدیریت او غیر سیاسي رهبري کول د تلفاتو په راټیټولو کې لوی رول ادا کړی.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون د افغانستان د امنیتي ځواکونو د فعالیتونو په حق له تازه راپور خپور کړی چې پکې د افغان ځواکونو د تیر یو کال تلفات هم ښودل شوي. په همدې راپور کې خبرداري ورکړل سوی که نړیواله ټولنه او ناټو د افغان ځواکونو مرستې ته ور ونه دانګي، نو له 2015 میلادي کال وروسته به افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې له زیات خطر او تلفاتو سره مخ سي. د ولسي جرګې د دفاعي چارو او د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې رهبري باید په نړیوالو فشار راوړي څو افغان ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي تر څو روانه جګړه ښه پر مخ بوزي او تلفات یې هم راکم سي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د تیرې ورځې راهیسې سخته جګړه پیل کړې او تر دې مهاله یې 11 امنیتي پوستې له افغان ځواکونو نیولې دي. د دغه ولایت یو شمېر استازو نن د یو خبري کنفرانس پر مهال وویل چې په دې جګړې کې افغان ځواکونو ته هم درنه تلفات اوښتې، خو مرکزي حکومت د دوی په وینا تر اوسه په دې اړه کوم قاطع اقدام نه دی کړی. په همدې حال کې دفاع وزارت د میدان وردګو د ولایتي شورا د استازو څرګندونې ردوي او وایي چې سیمې ته یې تازه ځواکونه استولې دي. ناجیه صاحب په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي خبرداري ورکوي کچېره حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د رواني جګړې مخه ونیسي نو د ولایت مرکز به هم ډیر ژر سقوط وکړي. د ولایتي شورا د غړیو د جمعې په ورځ د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې دیرش افغان سرتیري وژل شوي او لسګونه پولیس ندرکه دي. دوی د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره همدارنګه له افغان حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې په میدان وردګو کې د روانو ناامنیو مخه ونیسي.
ما اعضای شورای ولایتي میدان وردګ
د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي د میدان وردګو نورو سیمو ته د وسلوالو مخالفانو له پرمختګ څخه سخت اندېښمن دي او دا روان ګواښونکی امنیتي وضعیت به لوی انساني ناورین رامنځته کړي. نو موږ مرکزي چارواکو ته خبرداری ورکوو که د دغو حملو د کنټرول لپاره لاس په کار نشي نو دا ناامنۍ به پایتخت کابل ته هم ورسیږي.
له بلې خوا د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال مسعود شینیزي وردګ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د جلریز ولسوالۍ یولس پوستې د وسلو
جلیز ولسوالۍ کې یولس پوستو سقوط کړی دی. ولسوالۍ خو لا پرېږده چې شاید مرکز د میدان شار هم سقوط وکړي که په دې حالت روان وي. په تشکیلاتو کې موږ هلته ډېر پرسونل لرو امنیتي، اما هغلته فعال نه دی او یو قوي رهبري پولیسو په سطحه باندې وجود نه لري. دغه دی زموږ د ضعف ټکی دی.
خو له دې سره د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ځواکونه د جګړې سیمې ته رسېدلي او ډېر ژر به له لاسه وتلي پوستې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي.
ځواکونه شته. تېره ورځ متاسفانه په جلریز کې جګړه نښتې وه. یو شمېر پولیسو تاکتیکي شاتک کړی خو موږ د ملي اردو سرتېري او نور قطعات سیمې ته استولي. اوس تصمیم لرو هغه پوستې چې سقوط سره مخ شوې هغه بیرته ونیسو او پولیس پکې ځای پر ځای کړو.
وسلوالو طالبانو بیا د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د یو شمېر پوستو د نیولو تر څنګ د ګڼو افغان سرتېرو د وژل کېدو ادعا کوي. تر دې مخکې وسلوالو مخالفانو په کندوز، بدخشان، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ډلې ییزې حملې کړې. خو د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوي چې افغان ځواکونه دفاعي حالت غوره کړي او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. دوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هېواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټلي اقدامات ترسره کړي.
په میدان وردګ ولایت کې مو د ولایتي شورا د غړو څرګندونې واورېدلې. بیا هم په همدې امنیتي مسایلو پاتېږو او د افغانستان شمال ته ورځو. د بلخ د والي عطا محمد نور او د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ترمنځ ائتلاف چې په جون میاشت کې رامنځته سو له ځان سره اندېښنې راپورته کړې دي. له هغه وروسته چې د هیواد په شمال کې د طالبانو لخوا امنیتي وضعیت خراب سو، حکومت دغو دواړو قوماندانانو ته مخ ور واړاوه چې د طالبانو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د حکومت دغه ستراتیژي له خطرونو ډکه بلل کېږي، ځکه چې ویل کېږي دغه قوماندانان به د 1990 لسیزې د کورنۍ جګړې په شان یو ځل بیا خپلې ملیشې راپورته کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د مرکزي څانګې راپور له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د بلخ مرکز مزار شریف د افغانستان د کورنۍ جګړې له وخت راهیسې ډیر بدل سوی دی. په دې ښار کې په چایخانو کې موزیک اورېدل کېدای سي، پارکونه یې له شودو ډک وي او دا د هیواد له تر ټولو پرمختللو ښارونو څخه یو دی. خو مخکې وضعیت داسې نه و. په مزار شریف کې د عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم د ملیشو ترمنځ جګړې روانې وې. په هیواد کې له 1992 څخه تر 1998 کال پورې د کورنۍ جګړې پر مهال هم د عبدالرشید دوستم او عطا محمد نور ملیشې له یو بل سره په جګړو بوختې وې. له هغه وروسته چې د امریکا ځواکونو په 2001 کال کې د طالبانو رژیم له منځه یووړ، درې کاله وروسته د نور او دوستم ترمنځ د قدرت د ویش یوه موافقه وسوه چې د دوی ترمنځ جګړو ته د پای ټکی کېښود. طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره کابل یو نوې ستراتیژي غوره کړې چې له مخې دغه دواړه پخوانی جګړه ماران یو ځای کار سره کوي. په جون میاشت کې دواړو دوستم او نور د خپل ائتلاف اعلان وکړ او د سیاستوالو غونډې خبرې وکړې. خو د زورواکو په توګه د دوی شهرت د دوی لخوا د ملیشو د تیارولو په اړه اندېښنې راپورته کوي. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د جون په 23 عطا محمد نور ډاډ ورکړ چې له دوستم سره خپل اختلافات ختم کړي، خو د کابل هغه ستراتیژي چې د هیواد په شمال کې د امنیتي ستونزې د حل لپاره غواړي پلی کړي له خطرونو ډکه بلل کېږي. دا ځکه چې که د دغو دوو پخواني قومندانانو ترمنځ ائتلاف له منځه ځي، په سیمه کې به ژبنیز او نژادي اختلافات رامنځته سي او د دې جګړه مارانو د کورنۍ جګړې پخوانۍ ملیشې به راپورته سي. عطا محمد نور په بلخ ولایت کې ستر قدرت ترلاسه کړ او له تیرو دولسو کلونو راهیسې د دې ولایت والی دی. پر د انتقاد کوونکي وایي چې قدرت یې یوازې تر ځانه محدود کړی او د زورواکي په توګه دنده ترسره کوي. خو د بلخ ګڼ شمیر اوسیدونکي وایي چې عطا محمد نور په دغه ولایت کې قانون پلی کړی او ثبات یې رامنځته کړی دی. یو اوسیدونکی وایي چې د ده زورواکي هغه بیه ده چې د سیمې اوسیدونکي یې د ښه امنیت لپاره پرې کوي. دغه اوسیدونکی چې د نوم نه ښودلو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کړي زیاتوي چې امنیت ورته تر خوراک ډېر مهم دی. په بلخ ولایت کې یو بل قومي مشر بیا وایي چې په بلخ ولایت کې درې ډوله طالبان دي. یو هغه طالبان چې ملیشیا دي، بل هغه چې د والی طالبان دي، او دریم هغه چې د ملا عمر طالبان دي. د دغه قومي مشر په وینا ملیشیا له دوی څخه باج اخلي، فصلونه یې ورسوځي، خلک بندي کوي، او ځینې وخت یې کلیوال وژني او ورباندې جنسي تیری هم کوي. د دې تشدد له کبله زرګونو خلک له بلخ څخه نورو سیمو ته پر وتلو اړ سوي دي. عطا محمد نور د کابل مرکزي حکومت کمزور او په شمال کې د مخ پر خرابېدو وضعیت پړه پر حکومت اچوي، خو له دوستم سره د ائتلاف وروسته دی په داسې حالت کې دی چې شایي پر حکومت اغیز ولري. دوستم چې د ولسمشر غني د حکومت یو قوي غړی دی، چوکۍ یې په حقیقت کې تشریفاتي ده. ده د ولسمشر لخوا د محدودیتو شکایت کړی او پر دې غصه دی چې د ولسمشر لخوا یې د کلونو جګړې او مشرۍ ته بې اعتنایي ښکاره شوې ده. د بلخ ولایت یو بل قومي مشر وایي حکومت به ټولو ته وسلې ورکړي او فکر به کوي چې هر څه به سم سي، خو هغه وخت چې دوی طالبان وباسي بیا به څه کیږي؟ دوی به د پخوا په شان په خپلو منځو کې په جګړه سي.
تاسی ازادي راډیو اوري دوستانو د امنیتي مسلو ته خبر ورسول بیا رغونې ته. تیر ورځ د پکتیکا په مرکز او درې ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالي مرسته د یو ولس شونځیو لپاره د احاطو یا چاردیوالیو د جوړولو کارونه پیل سو. نجیب الله الوخیل په دې اړه تفصیل راکوي.
د پکتیکا په مرکز او درې ولسوالیو کې یو ولس هغه خوانځي ته چې ودانۍ لري خو راچاپېر احاطي او چاردیوالۍ نه لري، د نړیوال بانک د 22 میلیون افغانۍ په لګښت د 500 میاشتو په موده کې به ورته احاطي جوړ شي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی د دې پروژو په پیلغونډه کې چې د شرنې د الجهاد پولیسه کې نیول شوی ول، رسنۍ ته وویل چې د خوانځیو د احاطو جوړول د دوی په مهمو اړتیاو کې وو.
د الجهاد لسی لپاره د احاطي دیوال د 65 ډبره کې خوله د سره هم زمان د پکتیکا ولایت په سرافزه، جړوک، ګومل، یوسف خیل د بولسو خوانځیو لپاره د هغو خوانځیو لپاره چې هغوی د احاطي دیوال نه درلودلو د احاطي دیوال ورته جوړیږي په 5 میاشتو به یې کار بشپړیږي.
په مراسمو کې پکتیکا والی امین الله شارق وویل د دې کار څخه یې موخه دا ده چې د خوانځیو ساحې خوندي پاتې شي او زده کوونکو ته د درسونو د زده کړو لپاره آرام شرایط برابر شي. امین الله شارق په دې تاسف وښوده چې په مرکز کې ځینې خلک په یاد ولایت پسې دا تبلیغات کوي چې د دې سیمې خلک د علم او پوهنې سره علاقه نه لري.
متاسف یم چې د پکتیکا ولایت تصویر په غلط ډول باندې د پکتیکا د ولایت نه بیرون ورکول کیږي چې خدای مکده خلک د معرف سره شوق نه لري، اما دا ټول برعکس دی. په کار دا چې رسنۍ نه او هغه مدني ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي دا تصویر په ښه شکل باندې هم زموږ د مرکز سره او هم د نورو دنیا ته باید وښودل شي.
د اسلام محمد په نوم د الجهاد لسې د یولسم ټولګي زده کوونکی وایي چې د خوانځیو د احاطو په جوړولو سره به دوی له یوې خوا د فکري اخلال وساتل شي او بل لوري ته به د دوی امنیتي ساتنه هم شوي وي.
او شاګردان ستونزې به له دوه پلوه حل شي. یو به د موږ حفاظت وسي له دې روډ ول دې هغه چې او بل به ستونزې به د حل شي. مثال دغه د شاګردانو توجه به ټوله درس ته وي.
د یادونې وړ ده چې پکتیکا اوس مهال 355 بابه خوانځي لري چې له دې جملې زیاتره خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې خلاصې هوا ته زده کړې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور نه ردوي چې ګنې د اسلام آباد او کابل ترمنځ ترنګلې اړیکې ترنګلې سوي چې په نتیجه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل سفر ځنډولی دی. د دې وزارت ویان د پنجشنبې پر ورځ وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي او په دې لړ کې له چین سره هم په تماس کې دی. په دې اړه نور جزئیات ذبیح الله شفق اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله ایز پیاوړی او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او پاکستان به په دې لکه خپل مثبت کردار لوبولو ته دوام ورکړي. پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي او په دې لکه له ګاونډي هیواد چین سره هم په تماس کې دی. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې خبریالانو ته د وینا پر مهال کړي. قاضی خلیل الله د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې ترینګلې شوي، چې له امله یې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر هم لغوه کړی. هغه په دې اړه زیاته کړه، پاکستان ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر سفر د افغانستان د وضعیت له امله ځنډیدلی دی او دا له موجوده تورونو سره هیڅ تړاو نه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تر هغې وروسته اسلام آباد ته خپل سفر وځنډاوه چې څو ورځې وړاندې وسله والو په کابل کې د افغانستان پر ملي شورا برید وکړ، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شول. د افغانستان د ملي امنیت چارواکو د دغه برید د تنظیمو طرحې په اړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله او ویې ویل چې د برید پلان په خیبر پختونخوا ایالت کې جوړ شوی و. قاضی خلیل الله همداراز د افغان دولت هغه تورونه هم رد کړل چې وایي پاکستاني پوځیانو د چهارشنبې په ورځ افغان پولیسو سره په افغان خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړول، بلکې ټینګار یې وکړ چې دا ودانۍ د پاکستان په خاوره کې دننه جوړه ده.
دوستانو په کابل کې 2:30 دقیقې جنګ الکوزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ مهم د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بغلان ولایت چارواکي وایي په شمال ختیځ ساحه کې د جندلا ډلې یو قمندان وژل شوی. د بغلان ولایت د بورکی ولسوال عبدالجبار اسلامي ازادي راډیو ته وویل قاري ګلبدین چې په قاري روح الله مشهور و د پنجشنبې په ورځ د بورکی ولسوالۍ د پولیسو په یوې پوستې له همدې وروسته وژل شو. د پاکستان خبری رسنۍ وایي د انګور اډې سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې. خبری رسنۍ د پاکستاني چارواکو له خولې ویلي د پکتیکا ولایت په انګور اډې سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتې وروسته دا پوله تړل شوې. د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکاري تړون نهایي شو. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې موسسې رئیس تهران ته له سفر وروسته وویل دواړه لوري په ځینو برخو کې ډېر ښه تفاهم لري خو زیات کار ته اړتیا ده. د پاکستان پوځونو وویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمېر 1000 ته پورته شو. د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه مېرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي و. او د سوری د بشري حقوقو څارونکو ډله وایي د سوری پوځونو په حلب ښار کې د یاغنو په سنگرونو هوایي حملې وکړې او هڅه کوي چې په شمال باندې د وسلوالو د بشپړ واک ټینګولو تهاجمي حملې په شاو تموي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 د ماښام تر 8 پر منځنۍ چپه 12:90 او د اف ام پر 15 په پټول افغانستان کې صافه وځي اوریدل سي. او زه د خبرونه بل مطلب ته یو شمیر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عدالتانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوان او مالدار کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي واړوند مسولین د شکایتونو ته څه ځواب وایي یوسف صدران په دې راپور کې کته نورته کړی ده.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو تر څنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیله من دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یې یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوهګونې چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې ښې وې د پاکستان برس زیرې وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه هیواد ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی په دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل او راته ویل چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې ته ته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د کنه څنګه وکړای شي چې چانس یو نفر ته راغلی وي په دې بل نفر.
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د هندوستان بورسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو ولی د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پر کړل خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده نو هغه و چې کسان چې پیسې درلودې او واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنګله دېش هېواد ته لاړو. نه نه استدیم د نمراتو مجموعه وایه ازموینه کې هم کامیاب شوی وم. ټول شرایط مو تبر کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې. منډې ترډم هم وکړې. هماغه کسانو واسطه درلودله هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له لس زرو څخه ډېر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس، ماسټري او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمیر برسونه د طرزالعمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحلو وروسته چې د اړوندو هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند برس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان برس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توضیح لپاره جوړ شوی کمیسیون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسیون او د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته. ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تاسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا برسونه ضایع کیگی ورنه دا چی دا زموږ ځوان له کوم طریقه له کوم سفارت نه هغه یواد ته په اصطلاح معرفي سوی دی، دا زموږ مسؤلیت نه ده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي، خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د برسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي.
که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کیږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د تحصیلي برسونو د غیر عادلانه ویش په اړه مو د افغان محصلینو شکایتونه واورېدل. دوستانو، اوس به هم ورسو د ساینس او ټکنالوژۍ نړۍ ته چې عصمت سروان چمتو کړی ده، او ورپسې به د ازادي او اورېدونکو اونیز خپرونه واورئ چې په دې کې تاسو خپل رالېږل شوي پیغامونه اورېدلی سئ.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
په بریتانیا کې څیړونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړي دي. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې دا چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د ډانډي پوهنتون څیړونکي وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپورونو له مخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15,48,000 د ملاریا د ماشي یا انوفل له لارې په دې ناروغۍ اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکي شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پرلپسې کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبیعي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مز د سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا. ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې یې وایي د نامنیو لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بل السلام علیکم. یو آزاد راځو د منرال ولایت د بالا د سوالې د صاحبو د کاريانه ادر مخاطب من دا معلم نه غوالي چې موږ د صاحبو د سچ کومه ده دغه کیسه لا غل معلمان د مشاورګان ته څنګه ورکړ بس اساسي او راسي د تا خبره ما غږ دی چې تر څو چې طالبان وځي نه وځي په دې ځای کې هیڅ درس نه ویل کیږي دغه موخره مالنه نه
کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ لار مونږ ته بند ده. مونږ د کونړ والی څخه ظاهر لرو چې دا لار مونږ ته آزاد کی دا مو پیغام دی. والسلام.
الو محمد کوچه غزنی نه زنګ درواله آزادۍ اډو ته دا پیغام پیدما طالبان او مسیران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مسیران دي چې ورونه ځانونه مرتبه کوي مرتبه کوي نو نه په حکومت کې هم یو کوچی سړی یم دوه کوچیانو کې چې مرته چا به منه کېښود کندهار کې لا برادر چا باندې کوله پاکستان سوله نه غواړي هم افغانان تبه کوم طالبان تبه کوي پاکستان خبرې مانه یا د غیب هم تبه کوي کله افغان بچی افغانستان یې راسه پناره تور چې امید کړی چې ته نه پاره در پېخول تاسو ویلې جنگ به خطر دي دا جنگ ول نه ختمیږي تبا کریم په لیاړ دی خدای راته خپل وطن ته دا چې مکه ورونه وڅړو دا خونه په خپل غاړه کې زی خدای پامه.
زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ تخنیر تاسو سره په تماس کیم. ورور جان دلته زه د غره میږم اسیکم لا اسماعیل میږم دلته دغه پولیس دي د بازار بند کړی دي هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبانو سره هم جنگ دي خپل په پوسټو کې ناشې دي سره وتره نشي زما پیغام دی وتره ته ورسی. السلام علیکم.
نو پیغام دا دی ګوره د ایلمن ولایت مرجو ولسوالۍ ترڅنګ او د کلی ز خبرې کوم موږ به د ترخې دي او مرسته د حکومت برمه وي چې موږ به خوږی. السلام علیکم.
پیغام دا دی چې موږ په تم کې دا برق نه څه موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو موږ زه هیله ده چې دا برق موږ سم شي د انساکلا کې.
د کندهار ولایت ته نیش ولسوالۍ ته مې اړیکه نیولې ده. محمد صدیق افغان یم. موږ دا مشکل لرو چې موږ د کندهار د نیش ولسوالۍ لار ډېره سخت خرابه ده. موږ په سلو مریضانو کې مې دوا و مرکز ته نه رسېږي او دلته هېڅ ډاکټر نه لرو. پر موږ په ټول ولسوالۍ کې د زکام ډاکټر نشته. موږ د دولت هیڅ پاملرنه نه ده کړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ پاملرنه وسي موږ ته ښه ډاکټران واسي او موږ ته لاره جوړه کړي. وسلام.
زه د روزګان ولایت نه د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبر راکوم.
نور ټول سوالی کې ډېر بد حالات ځکه چې طالبان راغلي دي موږ دوه ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سوړګان او چای را باسي موږ کې ملکیان خلک وروره موږ ټول دې طالبان سره ډېر په عذاب یو حکومت هم هېڅ نشي کولی چې هېڅ ورته ګوري نه نه باسي بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده والا خو نشي کولی چې وباسي د تاریخ په کلی کې والا خو موږ دا خواهش د حکومت سره لرو چې د طالبان وباسي. زه د روزګان د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ خبره کوم. د ورو د اژې یم. دلته طالبان د زموږ مرکز سره راغلي دي. نیمه ولسوالۍ نیمه خوا د دې په لاس کې ده. موږ د حکومت څخه دا خواهش کوو چې د زموږ ولسوالۍ د طالبانو څخه پاک شي. موږ سره ډوډۍ ګانې په زور خوري نه روژې نه شي نه شي کې. د زموږ د حکومت څخه دا خواهش چې موږ د طالبانو څخه خلاص شو. موږ د طالبانو زموږ مرکز سره پکې نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل. سلام علیکم.
ما د غزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د غزو د ولسوالۍ سمازنګ د سوالې دي. دلته طالبان د غزو د ولسوالۍ کې جنگ شروع دي. طالبان غلي دي د غزو جنگ پر غزو شروع دي. دی په بل مرکز کې دي د غزو سلیر دي غزې دي. دلته روجي خوري زموږ کې سړی ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روجي نن سي موږ سره ګوډي په زور غواړي مسکینان خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري.
سلام انا ولي جهل من هم هي عبد الولي نوراني من هلمن ولاد خمسين وصلين وصرف عليك يعني غير انا هذا خمسين وصلين تو حكومات اسفل كتن انك ودا افغانستان فري او هلمن فري مربوط نه ده كتر كم كار نه ور سني كار بخشتي بغير لا زادي ردي نما چاغه فقال كي يو وقت ده خمسين وصلين رپورت فقال كي يو بلان شريد يا مو زلا كار دلي ده خمسين خبر اور وقت مستنج مشكلات في انهم دمبران فسي جو سي دي انهم بازارونه جو سي دي ترا حکومت راغلی دی یوالې دمبر دې موږ خبر خلک نه دی جوړ کړی موږ ترچا پر خپل خبر ورته تر حکومت پورې چې ورته اورور رسېد فور خلک دی. السلام علیکم.
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ روزګان دې د سازو لسوالي لارې هم تړل شوی دی چې د صحیح هم نه پیدا کیږي نو وړې نه پران پلمیټ هم پدا شان چې هم د تنه پیدا کیږي مرد ډاکټر اشفانی صدا وخت نه چې مرد روزګان ولایت ته چې نو ولسوالي شهدا ساز ولسوالي ته توجه وکړي ځکه چې د غلار د مستقلاص کې په دې روزو مبارک مو دې چې هم نه لږ فقط السلام.
نو زه هم د ماډل څخه یو باندې خبره کوم چې د مې په محبت کې د سواحتي د منې د انکو سیږي باندې ان تر کوڅې کو ته خپل سیږي د غبیا د دې سمنور کې باندې ان وی باندې ان هزارې سیږي ور کې چې څو د ورځې کو ته خپل سیږي د کو ورځې کې باندې ان سره د وحشي د منې کې چې شخصي تجادل خلک به سره کې دا د ماډل سمایل چې دا باندې ان سره شخصي تجادل لري شخصي تجادل سره به سره کې سیږي ور کې وایي ته
السلام علیکم.
مانو حیات د یلمن ولایت خبره کوم. دا غره مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی. دا وس دلته یو غوندبازي ده چې سره ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په کابل کې ناشې دلته مسلمانان سره ختم کړل. او بل پیغام دا غره چې د مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سم سم خدای شنه وي یاد روشن سم خدای نه سب کې سم کار کې تدبیر مشکې به دي. او بل دا غره د سره چې مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنن په نن جنگ سره کې د سره خپل د احاد راواسو وی ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي. او دا فرض روزه په دروازه کې هیڅ چا هم نه پیدا کیږي. ګرد شان یو د ګړو ټبک 300 تر رسیدلې ده او یو من پټا چې 300 تر رسیدلې دي وړنست لارې بندې دي. دا ولې داس چم کې
او دغه د ما پیغام دغه د وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدي کمزوري د امسکلا کې ول سم کار نه کوي ول داسې کمزوري دغه سم خطب امسکلا کې نشر. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ولسوالۍ څنګه زنګ ولې دي. زما ګران مسلمانانو ورونو ته دا هیله ده چې د هغه د روژه مبارکه میاشت کې خپل شان د مسلمانانو ورونو ته نیکې ارزانه ورکوي. بېخي یې ګران کړي چې پخوا په یخې په 50 افغانۍ ورکوي، اوس یې په 40 افغانۍ ورکوي. دلته په د امام ولسوالۍ کې بېخي ګران شان ګران شوي چې زما پیغام هیله دي نشره کړي.
نور دا پیغام دی چې موږ د هلمند څخه زنګ راوړل یم واسکا کوم د کلا چې د ډیره تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډیره بدنامه کړې ده. کوم د کلا دې زموږ کې سرکاري چې د دات رضا نه رسیدي کې انګور دې کې اندوانه ده ک ارش ای ارش چې دی موږ مداخله ورزول د حکومت څخه دغه سړک راته جوړ کی یا دغه د بری وګور دی یا تر دغه جوړ کی یا د انبار کی. السلام علیکم.
دا پیغام د امنیتي چارواکو دا وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دي دا د څو مسؤلیت په غاړه واخلي.
زه مویلاو پادار یم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړي دي، هېڅ خوراکي موادونه نه شو راوړلی. یو لارې ټولې را باندې بندې دي او ټکاسان یې را باندې بند کړي دي. افاره زراجه ده.
بله سلام علیکم. زه نژدان بالغت سیرت د مغرب ولسوالۍ اوسېدونکی. ما د افغانستان د مشرانو د افغاني چارو یا د ډاکټر عبدالله زنګلای لیدي د بالغت سیرت د سخت پاملرنه و نه په کلینک کې نه په سپېڅلي ډاکټره نه څه نوم کار کوي. یو مریض پیدا چې ایرات انتقال کوي، ایرات نه رسېده په لارې نه پاسخي او د سرطان ټول خراب دي. ډاکټر عبدالله واسي زونه خو نه ترکان جوړ شو نو کارونې لا ته وکړي وسره.
السلام علیکم. جناب قادر دی من ولایت مساکلا ولسوالۍ. زه خبر درسره کوم نه ته داس کار چې د مو سره ځلم کې ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجي نه زمو تر چې کې مرګې مون نه کړی مون اکثر څه ډیر پازای مون د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې چې مو سره داس کار مو سره څنګه چلانو چې مو ټول بازار ته مونږ پلیز مو سره څنګه چلن نه کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نه شته.
سلام علیکم. زه محمود د فراد ولایت خبره کوم. د بلا بلک د ولسوالۍ دوه ټاکه پر اوس یو اوبه سټوپونه د دې سیان را باندې کاری په سوهاو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه کوله. هغه بمبار لا خدای ورسوي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نویشتی بېګناه سړی نویشتی دا خو دا چې زموږ دې را باندې غورځي هر ځای چې ومه شو بیا کښکې یو لس یې کاره والا یو شل دا په سوهاو یې کاري زموږ پیاسه را داسې ګرځ د دې وخت سره مړي کړي چې بیا غمه شو. وسلام.
الو ورکه دې ورکه ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما راي پیغام دی چې دا د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول زیری یې وسول غنمانی وسول را خلک مسکینان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایکې چې تر قدرت یې تېره د خورې لګې کې نو دا خو کوم مشکل نه دی چې سړی یو کار نشي کولای. پوسې نه وي ولې بیا مخلوق در بدره کوي ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي. که دې پوسه ده خو پسې وایه ښځې نه زه تا ځان سواخ خپل ولسوالۍ باندې سه او که دې په قدرت نه ده ناکه منسکېم په توره وه اوس دې هم په تورې کړي دي هېڅ سکیل نه دي کړي. افکار دې بندیان دي داسې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالاته تیاری کړي دي. ته په تیاره ته ده ولسوالۍ نه شي خوندي کولای ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند مساکلا د ولسوالۍ سره درته فرش کیم. سره مساکلا هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه بشه کېږي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای شو نو خواري کوای شو. دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله سلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوه او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو. دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو قانون خوندي کوي. پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړو دی پر خېژي دی ته لنجر ولاړ دی د طالب دوام څخه دوی په خپل انجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا دې د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خود سرانه دی؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژي؟ دا ډېر ورځ کېږي بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې. آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام. بلې السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص رزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او تغرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کورونه ملي اردو ولي په غټو توپه باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی؟ اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. موږ ډېر بد دالی کورونه په لوی لوی توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځ دغه نږدې کورو د ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
سلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلاباد د مارکیټ دپاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول دپاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه د مارکیټ د دروازې نه ایسه کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه محمد الله احمدی د زابل د ولایت شاجوی ډول سړي د خواب له منسیل څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل دی حکومت لخوا د خبرو شوي دي بل د اردکیانو لخوا څخه خلمبیر په تشکیل کښې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کښې وي د اردکیانو لخوا څخه تدین کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادېدل کېږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ سوربي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لوی ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی. دلته مخکې ډېر شو کار یې کوو. دلته خو اکثره خلک مسافر دي یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک دي د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلی نه شي سارا ته لاړ شي بهوځي خطرناک هم دی او شم نه دی چې شپې سړی زنانه او د باندې لاړ شي خبرې وځي. دلته په سړک کښې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت بیخي خراب دی. څو میاشت کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی. وسلام.
د کندهار ولایت څخه تا سره پر لیکه یم. زما پیغام ولسمشر اشرف غني دغه دی چې په څو ځلې زموږ مشران اشرف غني ته هم تللي دي چې زموږ ستونزه د کندهار د مېوې د مارکیټ ستونزه تقریبا اووه اته میاشتې کېږي. زموږ مارکیټ د حکومت لخوا څه خصوصا د زاړه ښاروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګه زاړه والي څخه د دغې څخه جېرې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی وو هغه ودرېدی د هغه په هېواد کښې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی. موږ ته وایي تاسو د شخصي سړي مارکیټ ته ورته خو هلته زموږ خلک نه دي. زموږ خلکو په خپل لګښت باندې خپل هم ځکه ځا ته راغلی چې په هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګه د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله امرونه هم راغلي دي. مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي دي. خو اوس په کندهار کښې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قومندان لخوا څخه جنرال عجیب لخوا څخه هغه نه امضا کېږي. هغه ته موږ ته د درواغو یاره کول کېږي نن امضا کېږي سبا امضا کېږي. د کندهار کښې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی هغه د ورونه په لاس کښې دی. هېڅوک په کندهار کښې د هغو څخه هېڅوک واک نه لري چې بل تجارت په مخ بوځي یا یې وکړي. د هغه په مقابل کښې موږ پاڅون کړی دي هغه
چارواکي ته کړی چې وایي کړی په کندهار کې هغه دم خلی رسیدل چې وځنۍ شخص په کندهار کې پاتې هغه څنګه لازم دي موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رسې او خپل کار یې څنګه راځي ځکه زموږ خلک وایي ډېر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبورتیا ته هم کښېني نو زموږ مظاهره هم کړي په کابل کې د کابل پارلمان مخکې زموږ هیله دغه ده چې اشرف غني خصوصاً یو ځل بیا پر کندهار باندې فشار راولي او همدغه زموږ د حل کې ونه ده. الله سامان.
الو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت کې زه د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لا ډیره بنده ده. زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دغه زموږ لار خلاص کړي، خصوصا د چیرې د کومندانۍ امنیت سره دا څنګه کومندانۍ نه دی. زه ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
دوستانو، ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره و. دا باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت